د ماپښین پر 2 بجې سویرا السلام علیکم د دې خبرونې په وړاندې کولو سره زه سالی او تخنیکی همکار سید قادر جلالوف ستاسو ملګرتیا کوي. د افغانستان په باب ځینې راپورونه لرو. په زابل کې د بیا رغونې ګڼې پروژې پیلېږي او د بحرین د وضعیت په باب وروستي معلومات ورکوو. د دې ترڅنګ په سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې د بشري حقونو د څار ډله وایي په لیبیا کې د مظاهرو په جریان کې تر 100 زیات کسان په تاوتریخوالي کې وژل شوي دي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان خبرونه.
د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د جلال آباد ښار د تیرې ورځې یو حمله کوونکی نیول شوی. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 2 تنو چارواکو دندې تعلیق شوي او د خوست سیمه ییز چارواکي وایي چې 4 تنه یې د دې ولایت په وروستۍ ځان وژنې کې حملې کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې د جلال آباد ښار د تیرې ورځې یو حمله کوونکی نیولی چې دا مهال تر تحقیقاتو لاندې دی. د دې وزارت ویاند زمری بشری نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دا کس رزم شانومیږي د پاکستان اوسیدونکی دی او په خپل جرم یې اعتراف کړی. د کورنۍ او چارو وزارت ویاند څرګنده کړه چې وسلوالو مخالفانو خپل تاکتیک بدل کړی او تر ډیره پر غیر پوځي ځایونو حملې کوي.
د تاکتیک تغییر لیدل کیږي په عمل کې. په اوسنیو شرایطو کې بلواګر په هغو نقاطو باندې حملې کوي چې هغه نرم اهداف دي، دغسې اهداف دي چې هلته ډېر قوي تحکیمات موجود نه دي.
د زمری بشری په خبره د جلال آباد ښار د تیرې ورځې په پیښه کې د 22 امنیتي ځواکونو په ګډون 8 تنه ووژل شول او 1 تن نور ټپیان شول چې ډېر شمېر یې ملکي وګړي دي. په عین حال کې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی وویل چې په دې هیواد کې د امنیت د ښه ټینګښت په هدف یو لړ نوي پروګرامونه تر لاس لاندې دي. د راپورونو لمخې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د 2 تنو چارواکو دندې تعلیق یا ځنډول شوې دي. د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې ځینې منابعو ازادي راډیو ته وویل چې نن د لوی څارنوالۍ لخوا دې کمیسیون ته یو مکتوب رسیدلی چې لمخې د دارالانشا د رئیس عبدالله احمدزی او د دې کمیسیون د یو غړي قاضي سید سلیمان حامد دندې تعلیق شوې دي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان نور محمد نور له دې ډول اقدام څخه بېخبري وښوده. د خوست سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي 4 تنه د تیرې پنجشنبه ورځې په ځان وژنې کې حمله کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د خوست د امنیت قومندان عبدالحکیم ساغزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په لکنو ولسوالۍ کې نیول شوي او دا مهال تر جدي تحقیقاتو لاندې دي. په یو بل خبر کې د همدې ولایت د اسماعیل خیل ولسوال ولی شاه احمد د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد هغه ادعا رد کړه چې ګوندې نن سهار په 14 کې 2 تنه پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ولی شاه احمد وویل په 14 کې موټر زیانمن شوی خو تلفات نه لري. په اوروزګان ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې تیر مازیګر په ترینکوټ کې آسترالیایي عسکر د ماین په چاودنه کې وژل شوی دی. د 215 متل قل اردو د سلرم ملي واقومندان جنرال محمد ظفر ازادي راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د آسترالیایي ځواکونو یو افغان ژباړن ټپي شوی هم دی. په یو بل خبر کې د تل قل اردو مطبوعاتي دفتر وایي چې په کندهار ولایت کې یو اندازه وسلې، مهمات او نور چاودونکي مواد نیولې دي. او وروستۍ کورنۍ خبر دا چې په زابل ولایت کې څه باندې 2500 تنه پولیس تر روزنی وروسته فارغ شول. د زابل والی محمد اشرف ناصریار ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیسو شپږ میاشتنۍ روزنی دوره بشپړه کړي او دوی ته د امنیت د ټینګښت او له خلکو سره د چلند په برخه کې ښه مسلکي روزنه ورکړې شوې ده. د زابل والی څرګنده کړه چې له دې پولیسو څخه به شاوخوا 1000 تنه په زابل او پاتې نږدې 1500 تنه به یې د کندهار ولایت په ژیړي ولسوالۍ کې په دندو وګمارل شي. دا تر دې مهاله افغانستان پورې مربوط خبرونه، سیمه ایز او نړیوال خبرونه فرشته جلال زیب راندی کیوی.
پا مکری ده خبرونو ادامه تا. د بشری حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په لیبیا کې لږ تر لږه 104 تنه د حکومت ضد مظاهرو د پیل راهیسې وژل شوي دي. دا تلفات په لیبیا کې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ثبت شوي دي. حکومتي ځواکونو پرون د لیبیا په لوی ښار بنغازي کې پر اعتراض کوونکو ډزې وکړې. په سیمه کې عیني کتونکي وایي چې پر اعتراض کوونکو د امنیتي ځواکونو د ډزو او د دواړو خواوو ترمنځ شخړو ناوړه فضا جوړه کړې ده. د تر هغه وروسته چې د ایران حکومت دوه جرمني ژورنالیستان له بنده خوشې کړل، د جرمني د بهرنیو چارو وزیر تهران ته تللی. گیدو وستر ویلی له ایراني چارواکو څخه مننه کړې ده. دوه جرمني خبریالان پرون هر یو د 50,000 ډالرو جریمې په بدل کې خوشې سوي دي. دوی دواړه په ایران کې په اعدام باندې د یوې محکومې میرمنې له زوی سره د مرکې پر مهال نیول سوي وو. په ایران کې د رژیم مخالفینو پر ایرانیانو غږ کړی چې د اونۍ په پیل کې د دوه تنو مظاهره کوونکو محصلانو د وژل کېدو په اعتراض کې دي. د یکشنبه په ورځ په تهران کې لاریون وکړي. د مخالفانو په ویبپاڼې kalima.com کې راغلي دغه مظاهره به په ایران کې د مذهبي دیکتاتورۍ پر ضد جګړه وي. د ایران د کورنیو چارو وزیر مصطفی محمد نجار د شنبې په ورځ خبرداری ورکړه او ویل چې که چیرې مظاهره کوونکي لارو کوڅو ته ووځي نو قانوني چلند به ورسره وسي. د ایران د پارلمان ځینې غړو او سختدریدو ملایانو د مخالفو د مشر میر حسین موسوی او همدارس د مهدی کروبی چې هغه هم د اپوزیسیون له مشرانو دی د اعدام غوښتنه کړې ده. دغه دوه تنه مشران د دوشنبه د ورځې مظاهرو په اړه په کورونو کې نظر بندې. له ایران څخه په یو بل خبر کې راغلي چې په دې هیواد کې د دوه تنو جرمني ژورنالیستانو د خوشې کېدو تر مسئلې وروسته د ایران او جرمني چارواکي په د دواړو هیوادونو پر اړیکو خبرې کوي. د بحرین د مرکز مانامی په لویو څلورلارو کې په زرهاو خلک د حکومت ضد مظاهرو لپاره راټول سوي دي. د شخړو ضد پولیسو د شنبې په ورځ هم د خلکو د خورولو لپاره له اوشکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی او ډزې هم کړي دي، خو وروسته د وتلو امر ورته وسو. له بلې خوا د بحرین د شیعهګانو مهمې ډلې د دغه هیواد د پاچا وړاندیز رد کړی چې وایي د سیاسي بحران د حل لپاره دې خبرو ته حاضر سي. د بحرین په مظاهرو کې څلور تنه وژل سوي او په سلهاو نور زخمیان دي. د بحرین د شیعهګانو ګوند وافق وایي د دوی لومړۍ غوښتنه دا ده چې حکومت باید استعفا وکړي او عسکر دې خپلو بارکونو ته ستانه سي. د یمن په مرکز سنعا کې د شنبه په ورځ پولیسو او د حکومت پلویانو له حکومت ضد مظاهره کوونکو سره نښتې وکړې. دا لسمه ورځ وه چې مظاهره کوونکي د حکومت په ضد لارو کوڅو ته وتلي. مظاهره کوونکي هڅه کوي چې د هیواد جمهور رئیس عبدالله صالح له واکه لرې کړي. د شنبه په ورځ مظاهره کوونکو د سنعا له پوهنتون څخه د دغه هیواد د عدلیې وزارت پر لور لاریون وکړ، خو پولیسو پر خلکو ډزې وکړې. او د کویت پولیسو د شنبه په ورځ په سلهاو بي وطن عربو باندې د وشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. د جمعې له ورځې راهیسې په سلهاو عربان چې د کوم هیواد تابعیت نه لري د خپلو حقونو او د کویت د تابعیت د غوښتنې لپاره راووتل. پولیسو د کویت په جنوب کې د راټولو شویو عربانو زیات شمېر مظاهره کوونکي ونیول. خبري رسنۍ وایي چې د جمعې د ورځې په شخړو کې یو شمېر مظاهره کوونکي زخمیان دي او د شنبه په ورځ تقریبا سل تنه پولیسو توقف کړي هم دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه مولا ازادي رادیو څخه واوریدل. نن یک شنبه ده، د هوت یا کاب لومړی نیټه چې د فبروري له شلمې سره برابر ده. ورزور رپورټونه ته پرا پرونه کې اوري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي وسلوال مخالفین په زیاتو سیمو کې ځپلي او زیات سیمې ورڅخه نیولې دي. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت غواړي اروپا ته د افغان شرکتونو د الوتکو پروازونه پیل کړي. په زابل کې د 5 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د ځینو پروژو تړون لاسلیک سو. په یمن او الجزایر کې د مظاهرو حال درکوو. دغه ورځ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام کې د غاښونو د روغتیا په باب خبرې کیږي. فبروري میاشت په امریکا او نورو هیوادونو کې د غاښونو د روغتیا میاشت ده. دا دویمه اونۍ ده چې د ازادي راډیو په دې پروګرام کې پر همدې مسله خبرې کیږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسلوال مخالفین په زیاتو سیمو کې ځپلي دي او ګڼې سیمې له دوی څخه نیولې هم دي. د افغانستان امنیتي چارواکي دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې ناامني زیاته سوې ده او وسلوال کسان په زیاتو سیمو کې حملې زیاتې کړي دي. معصوم میوند د کابل په سټوډیو کې راسره دی. میوند صاحب، د افغانستان د دفاع وزارت په دې باب نورې کومې څرګندونې کړي دي؟
بله سالی صاحب، تاسو او درنو اوریدونکو ته سلامونه. د دفاع وزارت د دې ترڅنګ لکه تاسو چې څنګه وویل چې په وروستیو څو میاشتو کې د دفاع وزارت خپل یعنی ملي اردو او د دې ترڅنګ ملي پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د افغانستان په ځانګړي ډول چې د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي یادونه وکړل، د افغانستان د جنوبي ولایتونو یادونه وکړل لکه هلمند، کندهار، روزګان، د دغو ولایتونو یادونه وکړل چې په دې ولایتونو کې موږ په وروستیو پنځو میاشتو کې نږدې پنځو میاشتو کې د وسلوال مخالفینو ډیر مرکزونه ځپلي دي او د هغوی مرکزونه مې نیولې دي. د ازادي راډیو د بی پښتنې په جواب کې چې دوی ویل ازادي راډیو پښتنه داسې چې د دې سره چې تاسو واسي وړتیاوي د افغان ملي پوځیانو لوړې سوي دي او بیا هم نور ملي اردو په نوې کچې روزل سوي دي، خو بیا هم د کندهار وروستۍ پیښه او د دې ترڅنګ د شنبه په ورځ په جلال وات شار کې وسلواله پیشه چې هغه کې هم ډیرو کسان ته مرګ جوړه پیشه سوله، د دې سره به تاسو دا خبر کنو. دی په جواب کې ویل چې دا په دې خطر باندې فعالیتونه ډیر سی ویل وسلوال مخالفینو چې خپل د افغان ځواک ورټیال ورسوي ته او هغه سیمو ته رسیدګي کوي، د هغه سیمو ته افغان ځواک رسیدل دي چې کوم ځای کې چې د دې د ظاهر اعظمي په وینا باندې کوم ځای کې د وسلوال مخالفینو ځالي ویلته د دې ځاینه و مجال تر رسیدلې یو
چې د افغان ځواکونو ورټیا لورسوي د مخنیوي ول نسې کولې په زیات سیمو کې چې دغه ډلیز حمله کیږي لکه پرون په ننګرهار کې دغه سي حمله وسوله، په کندهار کې او په نورو سیمو کې چې ظرفیت زیات سوي د مخنیوي ول نکیږي.
بله همدا خبره پښتنه هم داسې و چې بیا هم چې تاسو وسی ورتیا ویل ورسېوي دي اوس وسلې هم اور کول سوي دي ډېری او خپل د ملي پوځ شمیر هم ډېر سوي دي د ملي پولیسو او نور امنیتي ځواکونو ترڅنګ. بیا د دې جواب دا و چې وسلوال مخالفین غواړي په دغه ډول وشي چې موږ کولای سو په هر حالت کې بیا هم د افغان دولت یا د افغان ځواکونو سره بیا هم خپل عکس العمل وشي، جنگ سره وکړو او د دې په مقابل کې ودرېږو. بله سالی صاحب،
بله ډیر مننه. په کابل کې زموږ همکار معصوم میوند وی چې د افغانستان د دفاع وزارت د نننۍ خبری کانفرنس په باب معلومات راکول. د افغانستان د دفاع وزارت ویلي دي چې وسلوال مخالفین په زیاتو سیمو کې ځپلي او زیاتې سیمې ورڅخه نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل سوی ده په 2014 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي چارو مسؤلیت افغان ځواکونو ته وسپارل شي.
دقیق پر وخت او تازه راپورونه، تحلیلونه، تبصرې او مرکې یوازې په ازادي رادیو کې.
ولسمشر حمید کرزی وایي د افغانستان حکومت د مرستندوی ټولنو په مرسته د بې سرپناه ښځو د استوګنې پر مرکزونو د کنټرول ساتنې نیت نه لري. خو ښاغلي کرزی دا هم په ډاګه کړی چې حکومت به یې د ښځو د هغو مرکزونو کنټرول ضرور په لاس کې واخلي چې چارې د هیواد له قوانینو سره مغایرت لري. احمد تکل او په دې باب نور جزئیات.
ولسمشر حامد کرزی چې پرون په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرې کولې، ډاډ ورکړ چې افغان حکومت د هغو مرکزونو د ادارې نیت نه لري چې بې سرپرسته مېرمنې پکې اوسېږي او نړیوالې مرستندوی ټولنې یې تمویلوي. ښاغلي کرزی وویل هغه مرکزونه چې اجراءات یې سم دي، د هیواد له جاري مقرراتو سره سمون لري او په کارونو کې یې شفافیت شته، نه یوازې وبه نه تړل شي بلکې حکومت به یې ملاتړ وکړي. خو ښاغلي کرزی په ډاګه کړه چې حکومت به د هغو مرکزونو اداره په خپل لاس کې واخلي چې اجراءات یې د هیواد له مقرراتو او جاري قوانینو سره مغایرت لري. د ښاغلي کرزی دا وینا د دولتي چارواکو له مخکینیو څرګندونو سره چې ویل یې د دې مرکزونو د کنټرول نیت لري ظاهرا په تناقض کې ښکاري. د تېرې پنجشنبه په ورځ د ښځو د چارو وزیر حسن بانو غزنفر وویل چې افغان حکومت داسې یوه طرحه وړاندې کړې ده چې له مخې یې د دې مرکزونو اداره حکومت په غاړه اخلي. د دې راپورونو په اړه د امریکا حکومت او د بشري حقونو ډلو سخت عکس العمل وښود. امریکا د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د حکومت د دې نوي اقدام له وجې اندېښنه وښوده او پر افغان چارواکو یې غږ وکړ چې له دې مرکزونو سره مرسته وکړي. په مطبوعاتي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال فلیپ کراولی وویل امریکا په داسې حال کې چې د دې مرکزونو د څارنې لپاره د افغان حکومت حق ته درناوی کوي، خو په عین حال کې دا هم مهمه ګڼي چې مدني ټولنې ته باید اجازه ورکړل شي چې په خپلواکۍ سره دا مرکزونه فعال وساتي. د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د حکومت دا پریکړه به د دې بې اصري ښځو ژوند له خطر سره مخامخ کړي. د بشري حقونو د څار ډلې چې مرکز یې په نیویارک کې دی تېره اونۍ ویره وښوده چې د افغانستان حکومت ښایي په ځینو مواردو کې فشار ته تسلیم شي او په دې مرکزونو کې دیره ځینې مېرمنې به د هغو کورنیو ته وسپاري. د جمعې په ورځ د افغان میرمنو شبکې په نوم ټولنې په یو پرانیستي لیک کې له حکومت غوښتنه وکړه چې له خپل دې پلانه لاس واخلي. په لیک کې راغلي چې په ډیرو مواردو کې دولتي چارواکي د ټولنې د زورواکو او مذهبي چارواکو فشار ته تسلیم شوي او د هغو ښځو د استوګنې ځای یې افشا کړی چې خپل کورونه یې پرېښي دي، او نتیجه یې دا شوې چې دا میرمنې په زور خپلو هغو کورنیو ته ستنې شوي دي چې د دوی حقونه یې تر پښو لاندې کړي. د بشري حقونو د ډلو او نورو خیریه مؤسسو په مالی مرسته په دې مرکزونو کې هغه ښځې استوګنه لري چې اکثره یې د کورنیو شخړو او لانجو له وجې خپل کورونه پرېښي او هلته دېره شوي دي.
زه چې دې ته ورکړم په وعده کړم، ما پلار ته خیرا کولی چې شی مې د لاسه ونه شو، بچی مې را وړي، زه د خلکو کالی انځم، مزدوري کومه، چې شی مې روزګار شو.
پنځه بچی موږ هغې ته میراث یو، موږ دا بچی نه لري.
اروپا ته د افغاني الوتکو د پروازونو د بندیز د لری کولو لپاره د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هڅه کوي دغه ستونزه هواره کړي. د همدې ستونزې د لری کولو لپاره دغه وزارت د فدرالي آلمان سره یو تړون لاسلیک کړ چې له مخې به یې د اروپایي ټولنې لخوا د لګول سوي بندیز د لری کولو لپاره کار کوي. د همدې قرارداد له مخې به افغان ځوانانو ته د الوتکو د مسؤلیت او نورو اړوندو برخو کې هم زده کړې ورکول کېږي. نور هله کابله د مخفي عزیزي پرپورټ کې اوري.
د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت هڅه کوي د هغو ستونزو د هواري لپاره جدي کار وکړي چې له امله یې اروپایي ټولنې افغاني الوتکې اروپا ته له الوتنو منع کړي. د اروپایي ټولنې له نظره د افغاني هوایی شرکتونو امنیتي خوندیتوب او د هوایی چلند د څار او کنټرول سیستم یې په نړیوال معیار برابر نه دی. د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر ډاکټر داوود علي نجفي د همدې ستونزو د هواري لپاره د شنبې په ورځ د جرمني له سفیر سره یو تړون لاسلیک کړ. د دې تړون له مخې جرمني به د ترانسپورت وزارت او هوایی ډګر د سیستم د پیاوړي کولو او د شته ستونزو د هواري لپاره کار کوي.
آن نگیرانه هایی که در رابطه با مسئولیت سر با در گذشته
وقت که د پروازونو د خوندیتوب په برخه کې د ترانسپورت په وزارت کې موجود وي، دغه تړون لاسلیک کېدو او د آلمان د تخنیکی ټیم په مرسته به وکولی شو چې دغه اندېښنو ته ځواب ووایو. له دې سره به زموږ هوایي شرکتونه او الوتکې معیاري شي او په وزارت کې به هم یو پیاوړی کنټرولي او د سار سیستم رامنځته شي. په دې سیستم سره به وزارت وکولی شي چې ټول پروازونه کنټرول او نظارت کړي، قانون پرې تطبیق او په راتلونکي کې د سیستم سره مخنشو
شاهدي مشکلاتایی که قبلا بودیم نباشیم.
دغه تړون د جرمني له کوپرنیکاس کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې له مخې به افغان ځوانانو ته د الوتکو د خوندیتوب او هوایی ډګرونو په نورو اړوندو برخو کې هم لنډمهاله او اوږدمهاله زده کړې ورکوي. افغان دولت وروسته له هغې د هوایی ډګر د سیستم د پیاوړي کولو هڅې ګړندۍ کړې چې اروپایي ټولنې اروپا ته د افغاني هوایی شرکتونو په الوتنو بندیز ولګاوه. د ښاغلي نجفي په وینا د اروپایي ټولنې د دغه بندیز یو علت په افغانستان کې د هوایی ترانسپورت د خدماتو په اړه د نوې مقررې نشتوالی وباله. ښاغلي نجفي وویل چې د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت اوسنۍ مقرره د 1922 میلادي کال وه او اوس دوی نوې مقرره تصویب کړې ده. په ورته وخت کې د جرمني سفیر هم په خپلو مرستو ټینګار وکړ او خبرې ورکړ چې له دې تړون سره به د افغاني هوایی شرکتونو ستونزې تر یوه کچه حل شي. دی
وایي
موږ له افغانستان سره د ستونزو د هواري په برخه کې مرستې کوو او یوازې نه پرېږدو. له دې تړون سره به هوایی چلند ستونزې لږ تر لږه هواري شي او یو ورځ به افغانستان دې ته برابر شي چې په دې برخه کې ورپېښې ستونزې په خپله هواري کړي. د نن ورځې تړون د اقتصاد له پلوه هم افغانستان ته مهم دی او موږ هڅه کوو چې افغانستان له دې اړخه اقتصادي ګټې هم لاسته راوړي.
خو نه د جرمني سفیر او نه هم د ترانسپورت وزیر په ډاګه کړه چې دغه پروګرام ته څومره بودیجه ځانګړې شوې ده. ډاکټر نجفي وویل چې دا یوه دوامداره پروسه ده او د لګښت اټکل یې ناشونی دی. ده دا هم وویل چې دا ټول لګښتونه د جرمني د بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېږي، خو دا چې دا پروګرام به د اروپا له تور لیست څخه د افغان هوایي شرکتونو په لرې کولو کې څومره مرسته وکړي څه نه دي ویل شوي.
په زابل ولایت کې د 15 میلیونه امریکایي ډالر په لګښت د بیارغونې د 11 پروژو قراردادونه لاسلیک شول. زابل د افغانستان له هغو ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې خلک یې همیشه شکایت کوي چې د بیارغونې اړخ ته ډیره پاملرنه نه ده سوې. د پروژو لګښت په دغه ولایت کې میشت د امریکا د متحده ایالاتو د پی آر ټي یا ولایتي بیارغونې ټیم منلی دی. محمد صادق رښتینی له سیمې رپورټ لري.
په یادو یولس پروژو کې د 110 بستریز روغتون جوړول، په ولسوالۍ کې د ښوونځیو جوړول، د پلونو جوړول، د یو شمېر ریاستونو ودانۍ جوړول او نور د بیا رغونې کارونه شامل دي. د زابل والی محمد اشرف ناصری وایي چې د یادو پروژو په پیلېدو سره به په لسګونه بیکاره کسان په کار ولویږي. ښاغلی ناصری وویل د دې پروژو لګښت 15 میلیونه امریکایي ډالر کېږي چې د زابل د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی ورکوي.
مونږ د یولس پروژو موافقت نامی دی امریکی دی متحده ایالاتو دی بیارغوانی لطیم سر امزا کردو. زی طول مالی لگفت 15 میلیون دالر دا دی یو دو منزله تعمیر سیاغه بشلو تافه و لدی نوی با آبادی گی. شنکی مکتب با کشنکی که با یو اساسی مکتب جوری گی. پا ارغنداب که با دی افغانان دی افغانانو پا کلی که یو مکتب جوری گی. کرهانی دی ریاست دی فر با یو تعمیر رغوان کی گی و با بل اساسی دی ملحقات با جوری گی. دی کوچانو دی مدرس دی فر با یو نوی اساسی تعمیر جوری گی.
په زابل کې کڅه هم په دې ورستوي کې د بیا رغونې کارونه د پخوا په پرتله ګړندي سوي، خو په روان کال کې لومړی ځل دی چې چارواکي د دومره ډیرو پروژو د پیلولو خبر ورکوي.
د غور ولایت اوسیدونکي وایي زرګونه کسان دغلته په نشئی موادو متعدد خو دولت یې د تداوی لپاره کوم پروګرام نه لري. د غور ولی دا مسله منی خو په خپل سیمه کې غریبي او بیروزګاری د دې ستونزې اصلي علتونه بولي. لسیمی اوربند شرف الدین سنګزای رپورت لري.
د غور ولایت ولسی خلکو ازادي رادیو ته په شکایت وویل سیمه کې لورز د بل ته په نشئی توګه د روغ دښمن زیاتیږي، خو حکومت درمن لپاره وړ اقدامات نه دي کړي.
زمين سازي د دولت نیس کې بار متادا بر نه یک سرپرست یک رسیدګي شوه تا کې اونو از احتیاط کشیده شوند.
دوی وای پسی مکه پنی شروع دي کسان په جنایي جرمونو لاس پوري کوي. د ټولنې سالم وګړي ورسره پنی شو عادت کیږي، خو حکومت ستونزې ته هیڅ حل لار چاره نه لټولې.
در په لوي ځکه خود زنا غوښته ان جوانای دغه غوښته میکنن به کار وي. خود ځکه یک مشکل دی کې جوانای ولایت غور ده.
د غور ولی عبدالله هیواد شپه د ورستیو کې هرات ته غلې و دي خپل ولایت خلکو په شکایت منکر نه شو.
د غور په ولایت کې د 500 زرو بالا خلک په نشئی توکو باندې دی اخته دي، او راس په راس باندې د مرز ډیریش د غور په ولایت کې. او د مرز موجب چی شدی چې زموږ خلک غریبان دي. دوی زی ایران ته د کار کولو لپاره په ایران کې د ټول مبتلا کیږي. تقریبا د 80% څخه بالا د دغه 500 زرو یا بالا د 500 زرو څخه دي دا ټول په ایران کې متخصص دي، او ټول زموږ ځوانان دي چې بیرته راغلي. او دوی کله چې بیرته راغلي کوچنیان او ښځې دا 10% نور چې دي ښځې او کوچنیان دي، او 50% او 70% چې دا ځوانان دي چې دوی په نشي توکو باندې دی اخته سي.
د غور ولید خبرو په دوام د حکومت لکړنو دفاع وکړي وي تر ممکن حدې اقدامات کړی دي. خدا چې پني شروع ترسانې سیمه کې زیاتې د محلي ادارې لټونه مرستل وړدا
اوس فعلان د لپاره موږ داسې یعنی خاص تدابیر نور تل رو مګر کوشش لرو چې د دې لپاره د دولتيار په ولسوالۍ کې صحیح مرکز ته جوړ کړو چې هغه به سر ولري شي د دې علاج هلته وسی. مګر وزارت سیاحت عامه دوی باید په دې باندې فکر وکړي چې میتدون دوی بیرته معرفي کړي زموږ د نشئی توکو د علاج لپاره. که میتدون دوی بیرته معرفي نه کړي زه فکر کوم چې دا ډېر مشکل دی چې یعنی یوازې په دې باندې چې دوی سړی بستر کې دوی ته دوا ورکړي علاقه صحیح خبر ده. لس شپې پنځه شپې یو میاشت دوه میاشتې د شفاخانې څخه وځي بیرته هغه خپل اجتماعات ورنوځي.
د غور ولایت د وګړو نفوس تر 1 میلیون نه اوړي. خدا چې د مخدره موادو روږد کسانې 50 زره شاوخوا کې یاد شو د وګړو د نفوس په تناسبي غټه شمېره ګڼلی شو. په ځوانانو کې د مخدره موادو ستونزه یوازې په غور ولایت پورې دلته نه ده محدوده، بلکې د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې د 2010 میلادي کال یوې سروې په ترڅ کې وویل شوې چې د افغانستان په کچه نږدې 1.5 میلیون وګړي په نشو روږد شوي دي چې باید د درملنې لپاره د راپور په اساس وړ ګام پورته شي.
د خبرونې په دې برخه کې به حمید مومند ته غوښ سوچ د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو کومې تبصرې خبرې کړې.
د کابل شپ ورځپاڼو د خپل نننیو ګڼو زیاته برخه بیا هم په ولسی جرګه کې د مشر د ټاکلو په سر روانې لانجه او په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو په اړه بحثونو ته ځانګړې کړه. اراد خپلواک ورسپانه لیکلی چې ولسی جرګه لا هم په بنبس کې ده او په تیره کابو یو میاشت کې نه ده توانېدلی چې خپل مشر انتخاب کړي. ورسپانه په ولسی جرګه کې د دې ستونزې د هواري لپاره د سیاسي تفاهم هڅو ته هم کتنه کړې او د ولسی جرګې وسنۍ وضع ته په پام سره لیکلی چې ممکن دا کمیسیون هم کوم درد دوا نه کړي. د ورسپانې په وینا تر هغو چې په ولسی جرګه کې دننه سیاسي ډلبندۍ پای ته ونه رسېږي او د دې جرګې په چارو کې بهرنۍ لاسوهنه بنده نه شي دا ستونزه نه هوارېږي. ورسپانه سپارښتنه کوي چې د روانې وضع د پای ته رسولو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي او دا ستونزه له بېخه غوڅه شي. هیواد دولتي ورسپانه بیا په ولسی جرګه کې پرون یو بحثونو او پرمختګونو ته په اشاره لیکلی چې د دې جرګې غړي تر ډیره د سیاسي تفاهم پر رامنځته کولو سلا شوي او غواړي خپل مشر له دې لارې وټاکي. ورسپانه لیکي چې د ولسی جرګې ځانګړی کمیسیون به په دې برخه کې خپلې طرحې ترتیب او د جرګې عمومي غونډې ته به وړاندې کړي. ورسپانه په جلا مطلب کې د مشرانو جرګې د هغو انتصابي غړو د نومونو لست هم خپور کړی چې د ولس مشر کرزي لخوا ټاکل شوي او تمه ده چې ډېر ژر خپل کار پیل کړي. په افغانستان کې د امریکا دایمي پوځي اډې او په دې برخه کې روان بحثونه د کابل چاپ ورسپانو د بحث بله مهمه مسله ده. اراده په افغانستان کې د امریکا د دایمي اډو په اړه تر ډیره د افغان حکومت په دریځ بحث کړی او لیکلي چې ښاغلی کرزي په دې اړه د سیمې او ګاونډیو هیوادونو نظر مهم بولي. ورسپانو د ښاغلي کرزي په حواله لیکي چې په دې اړه هر پریکړه باید د افغانستان خلک وکړي او هغه هم په دې ډول چې د هیواد ملي ګټې پکې نغښتې وي. ورسپانو وړاندې ځینو شرایطو ته هم اشاره کړې چې د دغو دایمي اډو لپاره د ولسمشر کرزي لخوا وړاندې شوی او لیکلی چې د دې یو اساسي شرط دا ده چې دا ډول اړیکې او اډې باید لومړی په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب شي. اوټلوک انګلیسي ژبه ورسپانه هم د خپل لومړي مخ غټ سره لیک د ولسمشر کرزي د څرګندونو ته ځانګړی کړی چې په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو په اړه هر پریکړه به د افغانستان د خلکو لخوا کیږي. د ورسپانه هم د ولسمشر کرزي دا ټینګار راخسته چې دا ډول اړیکې باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت سبب شي او په هغو کې د هیواد ملي ګټې خوندي وي. هیواد هم په افغانستان کې د امریکا د دایمي پوځي اډو په اړه د افغان حکومت شرایطو ته کتنه کړې او د ولسمشر کرزي په حواله لیکلی چې په دې اړه د افغان حکومت دریځ زیات روښانه ده. د ورسپانه هم لیکلی چې د دغو اډو په اړه د ولسمشر کرزي لومړنی شرط په هیواد کې د سولې او ثبات ټینګښت ده.
دا سنې برشي چې پر نورو عربي هیوادونو سربیره په یمن، الجزائر او بحرین کې روانې مظاهرې او شخړې دي باندې سي. د شنبې په ورځ په یمن او الجزائر کې شخړو دوام درلود او د بحرین په لولو څرولارې کې یو ځل بیا مظاهره کوونکي راټول سول. د دغو پیښو په اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه رپورټ لري چې له جانقه الکوزي څخه لنډې زوري.
د شنبې په ورځ هم په یمن او الجزائر کې وضع بحراني و. راپورونه خبر شول چې د یمن په مرکز صنعا کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو یو تن ووژل شو. په سلونو الجزائریان له پولیسو ونه بیریدل او په لارو کوڅو کې د رژیم پر ضد شعارونه ورکول. په عین حال کې د بحرین په مرکز ماناما کې ستر شمیر حکومت ضد مظاهره کوونکي یو ځل بیا د لؤلؤ څلورلارې ته راټول شول او پولیسو ورته میدان خوشې کړ. د لؤلؤ څلورلارې څخه هغه مهال ټانکونه، زغراوالی وسیلې او عسکر ووتل چې د سلطنت نائب شهزاده سلمان ابن حمد الخلیفه اعلان وکړ. ټولو عسکرو ته امر کړی چې له لارو او کوڅو څخه ووزي او پولیس به نظم ساتي. د پنجشنبې په ورځ پولیسو په لولو څلورلارې کې په راټولو شوو مظاهره کوونکو حمله کړې وه. څلور کسان پکې وژل شوي ول او شاوخوا 213 نور ټپیان دي. شهزاده سلمان د شنبې په ورځ په هیواد کې د عمومي ماتم ورځ اعلان کړه او دغه راز د بحرین په ټولو اتباعو غږ وکړ چې متحد شي او په هیواد کې له سیاسي هلو ځلو سره مرسته وکړي. د بحرین مهم سیاسي مخالف شیعه ګوند وافق د سیاسي بحران د حل په مقصد د بحرین د پادشاه حمد ابن عیسا الخلیفه د ملي خبرو یا ډیالوګ وړاندیز رد کړی دی. یمن بل عربي هیواد ده چې د تونس او مصر د پاتونونو په تعقیب مظاهره کوونکي غواړي د دې هیواد مشر لواک لري کړي. د شنبې په ورځ د یمن په مرکز صنعا کې د حکومت د مخالفانو، پولیسو او حکومت پلوو کسانو په نښتو کې یو تن مظاهره کوونکي ووژل شو او نور ټپیان دي. حکومت ضد مظاهره کوونکو د جمهور رئیس عبدالله صالح د استعفا غوښتنه کوله. د صنعا د پوهنتون یو محصل عماد شهید چې په مظاهرو کې ګډون کړی وای، خلک واقعي بدلون غواړي. موږ د جمهور رئیس عبدالله صالح په ګډون په هیواد کې سراسري بدلون غواړو. موږ غواړو د ته ووایو که غواړی چې په واک کې پاتې شي نو دا 25 میلیونه وګړي ټول ووژنه. د صالح پر ضد مخکنیو مظاهرو کې 15 کسان وژل شوي ول. عبدالله صالح چې له درویشتو کالو راهیسې په یمن کې واکمن دی، ژمنه یې کړې چې په 2013 کال کې یعنی د کار د دورې د ختمېدو پر مهال به له واکه لرې شي. د دا هم ویلي خپل زوی ته به واک ونه سپاري. په بل عربي هیواد الجزایر کې هم شخړې روانې دي. پولیسو د شنبې په ورځ د هیواد په مرکز الجزیره ښار کې د حکومت ضد کسانو سره نښتې وکړې، خو پولیسو له وسلو څخه کار وانخیست. پولیسو د ښار مرکزي میدان ته غځېدلې ټولې لارې په اغزنو سیمانو او بندیو تړلې وې او د مظاهره کوونکو د تلو مخه نیولې وه، خو بیا هم یو شمېر کسانو ځانونه مرکزي میدان ته رسولي ول. مظاهره کوونکو په فرانسوي ژبه شعارونه ورکول او ویلې د قدرت قاتل، د قدرت قاتل. یو مظاهره کوونکی ویل خلک له رژیم نه پتنګ شوي او غواړي چې رژیم لرې شي. یو بل کس وویل الجزایریان د تونس او مصر پاڅونونو هڅولی دي. د الجزایر جمهور رئیس عبدالعزیز بوتفلیکا ژمنه کړې چې د روانې میاشتې په پای کې به د 19 کالو لګول شوی بیړنی حالت لرې کړي. په الجزایر کې د اسلامي سختدریزو د ټکولو په مقصد بیړنی حالت اعلان شوی و. تیره میاشت په الجزایر کې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو پر ضد اعتراضونو کې درې کسان وژل شوي ول.
قدرمن اوریدونکو تاسو ازادي راډیو اوري، روانه خبرونه تر 2:30 بجو ده. ل 2:30 بجو نو وروسته روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام پیلېږي چې د غاښونو د روغتیا په باب کې خبرې کیږي. فبروري میاشت په امریکا او نورو هیوادونو کې د غاښونو د روغتیا میاشت ده چې په تیره خبرونه کې هم پر همدې مسله باندې خبرې شوې وې. په نننی پروگرام کې هم پر همدې مسله متخصص ډاکټران ستاسو پوښتنې ځوابوي. تاسو هم کولی شئ چې په پروگرام کې برخه واخلئ، پروگرام ته زنګ راووهئ او له متخصصو ډاکټرانو څخه خپلې پوښتنې وکړئ. کچیرې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي د ازادي راډیو ټولې خبرونې د انټرنیټ له لارې صاف او واضح واورئ. د ازادي راډیو د ویب سایټ ادرس دی ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ډاټ اورګ. 2:30 بجې سوې له فرشته جلال زی څخه د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
د کورنی چارو وزارت وایي د جلال آباد ښار د تیرې ورځې د خونړۍ حملې په تورې یو تن نیولی چې رزم شاه نومیږي او د پاکستان څخه راغلی. د خوست امنیتي مسؤلین وایي په دې ولایت کې په وروستۍ ځان انتحاري حمله کې د لاس لرلو په تور څلور تنه نیولی دي چې تر تحقیقات لاندې دي. نړیوالو خبرونو کې تر ټولو وروستي خبرونه دا دي چې د ایران حکومت هغه دوه جرمني خبریالان خوش کړل چې په دغه هیواد کې د یوې اعدام باندې د یوې محکومې میرمنې د زوی سره د مرکې په تور نیول شوی و. د بشري حقونو د څارنې نړیواله اداره هیومن رایټس واچ وایي په لیبیا کې لږ تر لږه 104 تنه د حکومت ضد مظاهرو د پیل راهیسې وژل شوي دي. د ایران د رژیم مخالفینو پر ایرانیانو غږ کړی چې د اونۍ په پایل کې د دوو مظاهره کوونکو محصلانو د وژل کېدو په ضد اعتراض کې نن په تهران کې لاریون وکړي. او د بحرین د مرکز منامې په عمده څلورلارې کې په زرهاو د حکومت ضد مظاهره کوونکي راټول شوي دي. د مظاهرو ضد پولیسو د شنبې په ورځ هم د خلکو د خورولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار اخیستی او پر اعتراض کوونکو یې ډزې کړي دي.
له فرشته جلال زی څخه مو لنډ خبرونه واورېدل. اوس هم ډاکټر فریده هوټ سیفي او روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
روغتیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته ډیر ښه راغلی. زه فریده هوټ سیفی یم. د ازادي رادیو روانه خبرونه مو بیا هم د غاخونو بیلابیلو ناروغیو ته او د دغه غاخونو د صحت ارتباط نور بدن سره مسایلو ته ځانګړی کړی دی. تیره اونۍ هم اوریدونکو ډیر زیات ټلیفونونه وکړل. بخنه غواړو چې د ډیرو ټلیفونونه بې ځوابه پاتې شول. دا اونۍ به کوشش وکړو چې دوی ته ځواب ووایو. خوشبختانه په پروګرام کې هم د داخلي د ناروغیو متخصص ډاکټر لرو او هم د خولې او د غاخونو متخصص ډاکټران را سره دي. ډاکټر صاحب نادر اکسیر د علی آباد روغتون څخه متخصص ډاکټر دی چې راغلی دی. ډاکټر صاحب مولوده چې تیره اونۍ هم ډیره مهرباني وکړه د کشا سنتر څخه چې یو شخصي روغتون دی په افغانستان کې په کابل کې کار کوي، هغې ځینه راغلې ده. الحاج متخصص عبدالخالق
حکیم د سوماتولوژي د روختون رئیس د مشر د راغلې د میربانی کړي د بل ډاکټر سپترینر متخصص بهرام سعادت د چاغم د سوماتولوژي یا خولي د غاخونو د ډاکټر د ناروغي او متخصص د پیسہ غواړي متخصص یو روسته ترنر ډاکټر دی غبا هم تاسو سره خبري وکي او معلومات به درکې ټول ته خرغلاست ويم تاسو هم کولای شئ چې ټلیفون کوي مستقیما د ډاکټر سیبانو څخه پوښتنه وکي کوشش وکړو چې دغه یو ساعت کې اعظمي استفاده وکړو لاندې پوښتنه او ډاکټر سیبانو نه هیله کوو چې لاندې ځوابونه وي او لکتبي اصطلاحات استعمال کړي او که چیرته ضرورت وینو د هغې لګه په پښتو یا فارسی ژبه کې لګه توضیح هم ورکړي میتونین از دکترای متخصص پرسشایتان مطرح کنین. دکتر سه مولود جان مثل هفته گذشته باز هم با ما هستن با سه دکتر دیگه. نمرات رادیو آزادی را بیاد داشته باشین 0700-822-755 و 0799-203-5400 نمرات رادیو آزادی در کابل و اگر با اروپا تلفن میکنین 4 نمره تلفن با کم تفاوت بیاد داشته باشین 0042022111401 یعنی ای که 0042022141 یا هم 4201 4301 و یا هم 4401 با می کم تفاوت میتونین با رادیو آزادی تلفن بکنین. خادم خطر دی چی تاسو تلفن نو کی که په یاد می غوریدون کو چی تیرونه پروگرام اوریدل د خبرونه ورسته شی بی وی چی یو اوریدون کی پختنه وکړه او مونږه متاسفانه ونه شو کولای چې ورته جواب وې او ورسره مو وعده وکړه و د چا خبرش منه مو وکړه چې اولین اوریدون کی چې جواب ورته ویل کیږي هم دا وینو لمړی به دا پختنه واورو چې څه پختنه کړي د مونږ نه
یت زر کوټه ته زنانه د دوی او دی خو دا غښونه زوږی د دې روتلې دی د خپل څه د پښتنو کو دا ټول څه فاته دي خلک څنګه مش پکوله او صادم مشر در د دې نو چې دا ځان نوې او چې دغه در نو بیا خلک پکوله چې کریستو کوله او بل دې تاسو اونجلې دا هغه په غښو کې غارون جوړ شوی دی سره او تر دکې د تلاترال د کې د شنو زرو لکې چې کوم چې د کې دا له کېدان پیدا کوي آیا د لري کې نه لري دا خبره کې راکړل
خایو لاندې تصیغ وړه مغه دا چې ډاکټر سی بهرام سعادت متخصص ډاکټر دی شاګردان ترن کین او اول به دا ډاکټر سی بهرام سعادت نه هیلو کوچې دغه وریدون کې د پښتنې جواب ریدل یو لاند جواب کدی ته وای
نو مړی خپل سلامونه وړاندې کوم د ورور په سوال په جواب کې دا څه پوهیدو ویل شي چې د جلې چې وی چې غوخونه سوری دي معمولا د غوخو د سوری وال یا د چمجی خوړلې لاتونه زخت تر دي خو چې هغه تخریبات چې د غوخ پیدا شوی نو باید ډاکټر ته مراجعه وکړه تر څو چې هغه غوخونه قابل دي تداوی د درملنه وړوي هغه ته تداوی شي او هغه غوخونه چې درملنه وړو نیوي چون هغه یو محراق یا مرکز د میکروب ګرځي نو باید هغه وېستل شي او هم درنګ سره کنجي سرنګ چې پښتنه کړی چې یو کور کې وا خزینه ده او هغه غوخونه او باسلی کلی دی او غوخونه ورته جوړی بلی هر کله چې غوخ طبیع غوخ د لاسه ولر شي نو حداقل باید درې میاشتې یو څوک منتظر اوسی تر څو چې هغه اوري بیرته ځان کلاکو او ورته په مختلفو شکلونو په میتودونو او مختلف غوخونه دي چې ورته جوړیږي عینن لکه کول شي چې لکه د خپل غوخو با وسیله چه دوری یا استفاده که همه قصه ده مصنوعی یا ساختگی غوخونه استفاده که
دیر زیاده مننه رابع شدی موضوع تا چه میگن که صحت دندان سر صحت تمام بدن تا قلب انسان تأثیر داره دکتر سب نادر اکتیر به همین منظور دعوت کردیم که متخصص امراض داخله هستن و با ما صحبت خواد کردن که چرا این مسئله قابل اهمیت است از لحاظ طبی بر ما توضیح خواد کردن که چی تأثیرات داره مثلا یک کسی یک دندانش به اصطلاح مردم کرم زده سیاه گشته و یا هم بیرش التهاب کرده پوندیده یا مثلا امراض دیگه از دندانش میکروبی شده این چی تأثیر میتونه داشته باشه سر دیگه قسمت های بدن و چطور تأثیر میکنه میره که دکترها میگن دانتان پاک نگاه کنین دندانتان پاک نگاه کنین که بازی سر مفصلایتان بد تأثیر داره این سر قلبتان تأثیر میکنه این سر گردهتان تأثیر میکنه این چه قسم تأثیر است اگر بسیار کوتاه بگوین
بله با عرض سلام به شنونده های محترم رادیو آزادی باید عرض کنم که دندان من حیث جزء از عضو جهاز هضمی وظیفه پارچه پارچه ساختن غذا را داره البته کسایی که دندانشان متاثر است نه تنها در قسمت جهاز هاضمه خود مشکل پیدا میکنن، بلکه میتونه ای باعث محراق انتان مثل که دکتر سادات لطف کردن در عضویت معمولا باعث بند رفتن یک ماده به نام سی ریاکتیو پروتئین شوه که او در قسمت خطر و یا بلند بردن خطر اسکمی های قلبی نقش زیاد داره و همچنان وقتی در اونجا عبسه با وجود میاد یا انتانات در اونجا نشونما میکنه میتونه که روی مفاصل تاثیر بگذاره، دردای عضلی را ایجاد کنه و تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم خود را به جا بگذاره.
خب دکتر سه مولود جان، هم قبل از اینکه ما به استودیو بیایم گفتن که در همین مورد گفته هایی دارن و مریضایی را که میشناسن که در چون تکابل اینا مصروف معالجه مریضا هستن، میگن همه قسم واقعات که مثلا پوندیدگی یک طرف علاشه بر از اینا میایه که اینا میگه اصطلاح استعمال کردن که بنام فلگمون یا مثلا التهاب و چرک جمع میشه، این قسم واقعات زیاد یاد کردن میشه که در همین مورد شما هم گپایتان بگوین همین موقعیش از دکتر سه مولوده جان.
تشکر زیاد فریده جون. السلام علیکم با کولاگی شنواندگانی رادیو آزادی و مخصوص مردمی افغانستان. من بسیار خوش میشوم اگر یکان ذره هم باشد که به سوال های شما جواب داده توانم که مشکلات شما رو حل کرده توانم. من پیش از پیش گفتم که فلگمونه نه فریده جان، فلواروز از مریضیایی که چی هست بغرضی غیر کاریسی ما داریم، یعنی مریضیایی که کاریس نیستن، پولپیت نیستن، این مریضیو گیپاپلازی انامل میگن، هیپاپلازی و فلواروز زیادتر با ما مراجعه میکنن. فلواروز این مریضی است که وقتی که در آب نوشوکی مقدار فتور فلور زیاد میشود، از حدش زیاد می شود.
خب یعنی اگر فلورین از حد نرمالش زیاد شود سبب ناراحتی میشه. چی میشه مثلا در دندان چی تغییر میه؟
این دندانای مریضی که به ما مراجعه میکنن دندانشون رنگی دندانشون دندانای پیشرو است، دندانایی که اینسیزیف است و دندانای کنین، دندانای پیشرویشون از رنگش دیگر تغییر یافته، از رنگ زرد تا به سرخچاب و چی رقم میگه؟
نسواری رنگ میشوند
و یا یگون چی ذره درد احساس نمیکنند. ممتو این فقط چه باشمون گبزنن وقتی که وایهو سخن میگن یا خنده میکنن
خوب معلوم نمیشه، اطرافیون
با وایهو که نظر کردن خود بعد معلوم میشود، این یک مشکلات استتیکی است.
خب دکتر سه مولوده جان، برای ما چند دقیقه بعد صحبت بکنین و بگوین که چرا فلورین مثلا در چی چیزا فلورین زیاد است، چرا مقدار فلورین زیاد میشه. وطن دوست از هلمند منتظر است، میره بنیم و که دیر منتظر پاتش وی خبری و که لطفا.
سلام سلام مولوده جان، سلام با شما و با مهمانان شما و با همکار تکنیکی شما. اما دکتر که فرد جان از رئیس شفاخانه هماتولوژی بفرمایید که فراموش کردم اونا با شما هستن برسید جان؟
بله بله هستن، دکتر سب خالق حکیم با ما هستن.
درست است من قدری صحبت میکنم. اما سوال داریم بسیار خلاصه، من میخواستم اول اینه که من میخواستم که ما داریم من که بسرای دندان که اندارای ما رو پوشه کنه دندانای پیشروی را این اندارای شوای هلوجین پر میکنه. امیر دکتر بسان نکنیم که شوای هلوجین که دندان پر میکنه آیی با دندانار پوسیده نمیکنه، یک سوال. و سوال دوم دکتر تیم دندانای ما که پوسیده میشه خود به خودش درو پوسیده میشه بین نیره با فلوخ میشه، امیر اینا بگویم که ما چی کار کنیم که اینا فلوخ نشه پوسیده ما پوسیده میزنم.
خب
اینه سوال دومی بود که من خودم تر عرض شو که نان نیستم بعد از نان دندان خود پنج دقیقه برس میکنم اندرای کریمی که چی داره فلورای داره آیا این طریقه درست است یعنی. و سوال چهارم من این بود که یعنی سوال سوم که مثلا یک تیپی که دندان نبره یا مثلا اون چه قدر وقت دندان خود دک میشه از چند ماهی که اون دکنه و تشن تا یک سال یا سالگی یا دو سالگی دندان خود فرام میکنه فکر کنیم سوالات نبود.
تشکر، من سوال شما را یادداشت کردم دکتر سب، بر شما جواب میده. یک شنونده دیگر هم تلفنش میگیریم و بعد به پرسش های شما میاییم. بله میربانی وکی آزادی رادیو ده لطفا خبری وکی، کوشش وکی چه خپل پختنه زر وکی چه وقت ضایع نشی. مهربانی آزادی رادیو ده.
بله ببخشید من از ایراد گپ میزنم.
بفرمایید.
من میخوام به ارتباط امی ششتن دندان ها معمولا تاکی میشه که باید دو وقت ششتن شود، صرف شب و صرف روز صبح کی وقت. اینا اگر صرف شب ششتن میشه بازه ضرورت پیدا نمیشه که صرف صبح ششتن شود، کفایت میکنه دیگه. این چرا تاکید میکنه که صرف صبح هم باید شستن شود؟ چرا که وقتی که شب خواه میکنه کسی دندانای خود میشه دندانایش پاک میشه با صبح که میری خزه دردار پیدا نمیشه که بازوره بشویه. شما چرا تاکید میکنه ای دکترها که از طرف صبح هم باید ششتش شوه؟
آی ناله باز دکتر سه مولوده جان چند قباد برتان میگه که چرا صبح مهم است که ششته شوه بعد از چای صبح مخصوصا. برای شما بعدن برای شما جواب گفته میشه، شما لطفا برنامه را بشنوین. بسیار زیاد تشکر از تلفونتان. یک شنونده دیگر هم تلفنش میگیریم و بعد تلفن ها را چند دقیقه جواب نمیتیم و به پرسش های شما میایم. بله میربانی ازادی رادیو در خبری اوکی لطفا.
السلام علیکم فریده جان.
و علیکم سلام، خبری اوکی لطفا.
مننه فریده جان، کشمن ترخیل به کابل ولایت دی سوز ضرورت والی نه طرف لیدین
میربانی اوکا.
پیرا مننه فریده جان فری البته پختنا لاما درسیم خپل کلانی مدا څنګه کوم دي چې تاسو می دا سریسی بیا و نور درد نه کیږي او که څه وخت لا لګار تر کی باز نه کی او زه تا ته نه نه ما تا غدا څه تا خو نه پدما زه په کومه کې په تاسو کې چې تاسو کومه تا په کابه کې کور دی نه شي نور مخني تر سره سره
ښه. نو ډاکټر سی بهرام سعادت بس تا د پښتنه په یاد لري روسه به درته جواب وای. ښه رابا شو پختونه تا د پختنم تقسیم شوی په ډاکټر صاحبانو باندې. اول برا شو ډاکټر صاحب حکیم ته چې د استوماتولوژي روغتون رئیس دی او د هرات نه ورته ټلیفون و. نه نه هلمند نه، فکر کوم وطن دوست صاحب تینه پختنه وکړنی. اتمن ستاسو یاد دي پختنه کني چې یو یو درته ویم. یو یو ډول شو او خوده چې ویل دغه په واسطه باندې وایز مونږ په سیمه کې ډاکټران غاخونه تداوی کوي وي. تاسو څومره د دې طرفداري چې د نور غاخونه خونه خرابې؟
بله فارسی ویم که پختم.
فارسی وی عرج به چه تاستو آسانه ده؟
بخاطر فیلنگ یا میپرکاری دندان ها ما چهار نواش ها داریم. یکی هلوجن است، یکی پلازماس، یکی LDL است و لایزر است. فعلا در افغانستان همی هلوجن است. هلوجن گاز است که در تمام گروپ های مترادت اکثرا در گروپ ها وجود داره، ولی همی گروپ ها از یک شیشه آبی رنگ نفوذ میکنه. این شعای هلوجن به شعای ماورای بنفش تبدیل میکنه. این شعای ماورای بنفش صرف امو کمپوزیت یا همین موادی که مخصوص برای این فیلنگ دندانای پیشروی است بالای از مو تاثیر میکنه، اونمو را تا طبقات مختلف 4 میلی 3 میلی سخت میکنه، دیگه بالای تاثیرات سو بالای دندان ها و یا عضویت دیگر نداره. صرف به خاطر که شای ماورای بنفش است و از به خاطر وقایه و محافظه چشم یک صد محافظوی یا یک شیشه محافظوی را جور کرده که برای مریض کدام مشکل نداره، صرف دکتر از او استفاده
میکنه. یعنی شما میگین که سر دیگه دندان ها تاثیر نداره؟ تشویش از اویی بود که دیگه دندان
سر بالای بله صرف بالای این شعای بنفش که توسط گاز هلوجن تولید میشه، اینمی صرف بالای همین مواد کمپوزیت یا مواد پرکوری که همرنگ دندان است ای را بالای زی تاثیر میکنن، بالای دیگر نسل شعای دندان یا اعضای دیگر تاثیر های سو ندارد.
خب در مورد از این پرسان که تمی برس کردن دندان ها که گفت ما برای 5 دقیقه برس میکنم، ایره پرسان کردن که چقدر است از لحاظ صحی شما بایس متخصص امراض دهن و دندان چقدر توصیه میکنین که یعنی دستم را وقت پره باید غاخونه برسی یا سوک غاخونه برس که ایتون سو دقیقه در پره باید برس کی؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر عبدالخالق حکیم پور هستم. سلام خدا بر تمام شنوندگان رادیو آزادی تقدیم میکنم. در رابطه با سوال این بزرگوار خود ما جواب بدیم که ما باید دندانهای خود رو سه مرتبه بشویم. این که چه وقت میشیم این مطرح است، این که شب و صبح چاشت میشیم این موضوع بحث نیست. هر زمانی که ما غذا میگیریم غذا میخوریم بعد از صرف تمام ما باید دندانهای خود برس بکنیم. هدف از برس کردن چی است؟ ما چرا برس میکنیم؟ به خاطر ما برس میکنیم که مواد اضافی که در فواصل بین دندانی اینا جا میگیرن اونا را ما باید از اوج خارج بکنیم. چرا؟ اگر این مواد در فواصل دندانی باقی میمونه بعد از گذشت چند ساعت سبب تخمر و بالاخره سبب التهاب دندان و بالاخره سبب به وجود آمدن دیفکتا و کریس میشه. بنابراین امید تاکید شده که این برادر ما ایجاد متوجه نشدند که صبح، یعنی هدف از این برادر ما قسمی بوده که صبح وقتی که از خواب برخیست باید دندانهای خود برس بکنه. نه، مفکوره درست نیست. بعد از اینکه برادر ما ناشتا میکنه بعد از او باید دندانهای خود برس بکنه. همچنان اگر زور غذا نوشجان میکنن بعد از او لازم است که دندانهای خود برس بکنه و اصرف شب هم آزر قیاس.
یعنی پدی سبنه دکتر سب دقیقه یو موضوع غوار موریدون کده پر طولت تخت تفهیم شی چه دیکی یو دول گدودی غون تا پیدا که زینی دکتران وی چه سهر چه دخوب نرا پاسی دی جغا خونه وین زی زینی دکتران وی دی چه نروست زینی مختلف خبری که خو خشو چه داده تاسو دی یو دیر متخصص دکتر پتوگ ده خبر او کرد چه هر اورز سهار د چین روسته او د شپې د خوب نروسته دغه دوه وختونه ډیر ضروری دي او دغه نروستم کار ډوډۍ نسو ګروسته وکول شي غاخونه وینځینو خبوي امداس زما سم په دې لیم ښه سید ښه نور تاسو سوي د مېرمنې وکي
مس نور خب بر چقدر مدت باید برس بکنم؟
این
هم به شما بسیار دقیق است که ما ایره بارها تاکید کردیم که بین 3 الا 5 دقیقه. اگر از 5 دقیقه زیاد دوام میکنه سبب تخریش میشه. اگر 3 دقیقه کمتر باشد این موثر نیست. و از طرف دیگه ما زیادتر تاکید کردیم در صورتی که اگر مساعد باشه، امکانات مساعد باشه، باید کسی که دندان خود برس میکنه باید در مقابل شیشه برس بکنه. چرا این باید همارن ببینه که برس در کدام ساهای دندان تماس میکنه. اینه که در او ساهایی که زیادتر دیفکت است و مواد غذایی جای به جای میشه در وسط آینه هم میتونه که موقعیت برس خود تثبیت بکنه و دندان خود برسکاری بکنه.
خب یک سوال دیگه هم داشتن، گفتن که یک طفل از کدام سن از کدام عمر دندان میکشه و در کدام سن باز دندانهای شیری پوره میشه؟ یعنی اولین دندان آدم چی توقع داشته باشه که چی وقت یک طفلش دندان بکشه؟ اولین دندان چی وقت توقع داشته باشه در حالت عادی و نرمال یک طفلی که صحتمند باشه؟
بله، خروج دندان‌های طفل از 6 ماهگی شروع میشه که این عموما دندان‌های سنترال یا دندان‌های قدامی، دندان پیشروی اینا به نشونما آغاز میکنه و الا سن 5 سالگی 4 سالگی در کلان فرق میکنه این دندان‌های شیری خروج خود تکمیل میکنه. مهم سر موضوع صحه اطفال که جا پیشتر هم یک برادر ما مطرح کردن، اینجا ما از سن 0 باید دندانهای طفلای خود پاک بکنیم، یعنی که از وقتی که تولد میشه ما تا 3 سالگی را والدین در اینجا مکلفیت دارن که دهان طفل خود اینا بعد از اینکه بر شیر میتن یا غذای میتن ببینن توسط پختی بسیار ملایم.
بله دکتر سه مولوده جان، بسیار مقولی را هفته پیشتر توضیح کردن و ما توقعی ماییست که شما بسیار خلاصه گر بزنین که ما بتانیم موضوعات دیگی را که به ارتباط امراض که مربوط دهن است. امروز موضوع ما ای است. هفته پیشتر دکتر سه مولوده جان را بسیار خوب توضیح کردن و حالا نمیخوایم گپای شما را نیمه بانم، فقط یک توضیح کوتاه اگر بتین خوشحال خواهد شدم.
بس توضیح کوتاهی که باز بعد از 3 سالگی باید برای طفل درس داده شود از طرف والدین که اونا طریق برس کردن یاد بگیرن بعد از 3 سالگی.
دکتر
سیب اگر کدام سوال دیگه باشه که
تشکر بعد از شما فات پرسیدیم. دکتر سیب حکیم پور ویلی چی د ماشومان و غاخونه اصلا د سینه ده چی پریده چی ماشوم غاخونه او زی و لوی شی بیا پستغه نه وی چی منده او پلرونه وظیفه لری چی دم دغه اول نه د ماشوم دخلو اخلی پاک ساتل پا آتا پای وڑی پنبه بنه لکه تیرونه چی دکتر سیب مولوده جان توضیح کرلا پاکی او رو چی کلی غاخونه او زی د غاخونه پاک ول او رو ده برس نیول ور تزده کی چی ترسو ماشوم کلی چی دری کلن کی گینو بیا خپلا ده برس طریقه ازده وی او خپلا غاخونه پاک رشی. دکتر سیب مو تاکید وکړو چې د غاخونو برسول ویلي د 3 دقیقونه باید کم نوي که د 3 دقیقونه وای تاسو کم غاخونو برسوي نو بیا چندان تاثیر نه لري کې دې شي چې غاخونم پاک نشي او که د 15 دقیقونه وای زیات برسوي نو ممکنه ده چې د تخریش سبب شي او بیا التهابونه ته زمينه برابر کړي. ښه ډاکټر صاحب اکسیر، امروز توقع دارم که شما برای ما بیشتر معلومات بتین. دکتر سیبا سر پاک نگه داشتن دندان ها صحبت کردن، بعدتر دکتر سیب مولوده جان در مورد ازدیاد فلورین هم صحبت خواد کردن بر ما، ولی از شما میخوای میره بر ما بگین. در هفته پیشتر هم همین موضوع مطرح شد که اکثرا بعضی کس ها با وجود از اینکه دندان های خود برس میکنن باز هم یک نوع بوی بد دهن دارن که اطرافیانشان بسیار ناراحت میسازه و خودشان هم ناراحت میباشن، احساس میکنن که یک چیز. آیا این مربوط خود امراض دهن است یا ای که این کدام مشکل دیگه مربوط کدام مرض دیگه است در بدن که این قسم یک وضعیت میداشته باشه کسی؟
بله البته قسمت ازی که یک تعداد کسا بویی که دندانای خدا برس میکنن یک بوی بد دارن به نام هالیتوز یاد میشه که امیدوار هستم دکتر صاحب سعادت جواب بدن. البته نقش دندان و پاک نگاه کردنش در صحت قسمی که بیشتر شروع کردیم فوق العاده مهم است، یعنی اگر با این دندان ها مواد غذایی جای میگیره در اونجا انتان مداخله میکنه و عضویت به عکس العمل بر زمه پردازه، نه تنها سوی هاضمه ناشی از این است بلکه میتونه موجودیت یک التهاب دوامدار و یا نگرفتن مواد غذایی کافی مثل ترکاری و میوه و گپا که یک کسی که دندانایش متاثر از گرفتن میتونه باعث کمبود مواد غذایی کوچک یا مایکرو نوترینت ها که میگن شوه، ویتامین ها در وجودش کم شوه که خودش میتونه که امراض مختلف ایجاد کنه. اما در قسمت هالیتوز از دکتر صاحب سعادت خواهش میکنیم که سرش گپ بزنه.
میره بنی اوکی دکتر صاحب سعادت که پلان دورات خبری وکین
اصلا
لگ نیزده چرا شهیده میکرافون ده آفرین سهیشون
اصلا ده خلی ده بوی پا عروانده سیستمیک عوامل دی او موزی عمل عوامل دی سیستمیک عوامل کولیشی چی در سیستمیک مرزونه مثلا سوی جذب ده قند سوی جذب ده شهم او هم دارنگ دیابت یا شکر او هم دارنگ تانسیلیت برانشیت رینیت و دقیق طول عوامل کولیشی چی سبب ده خلی ده بوی گرزی هم دارنگ پا موزی توگه دوره دی التهاب او هم دارنگ دی غاخ چمجی خورل یا کریزونه استوماتیتونه چی رکم قرهه یا زخمونه دی اوره یا پجبه که پیدا کیگی او هم دارنگ گلوزیتونه یا دی جب التهابونه دقیق طول عوامل دی چی پا مختلف شکل و مختلف بوینه پا خوله که منستر آوری
خواه یعنی که مثلا یا سوک دقیقی وضعیت لری که دکتر تلاشی تداویشی نو بیاغ دخلی بد بوی ورکیگی
بله بله قدم اول که چون باید یه متخصص یا دکتر غاکو تا مراجعه که او که در عامل پم دو موزی تو که یعنی پوره ای که پا جبه که یا پا غاکو که موجود بی نو دیموغو پا وسیله تداوی که گی او که نور سیستمو که بی مثلا ستونه که بی سگیو که بی او هم داره گا بیا مسئول متخصص تا ریفر که گی
خواه نوبت میتیم به دکتر سیب مولوده جان. پیشتر شما گفتین که در بعضی موارد گفتین زیاد شدن مقدار فلورین که اکثرا دکتر سیبا کریم های فلورین داره توصیه میکنن و میگن که او کریم هایی که فلورین داره بدندان خوب است و میگن از او شما استفاده بکنن. شما پیشتر گفتین که مقدار اگر مقدار فلورین در بدن زیاد شوه گفتین در دندان ها هم تاثیراتش در دندان ها هم رونما میشه و گفتین دندان های پیشروی رنگش تغییر میکنه و شکلش تغییر میکنه و زرد رنگ و نسواری رنگ و مثلا گفتین شکلش خراب میشه. شما برای چی گفتنی دارین برای زی که همه تو یک وضعیت نبیایه، یعنی دندان انسان دندان سالم خراب نشه از سبب زیاد شدن فلورین، چی توصیه دارین؟
در حالت نرمال باید مقدار فلورین در آب 0.5 تا 0.8 باشد. وقتی که مقدار فلورین از این زیاد شد در آب بعد تکلیف فلواروز پیدا می شد، یعنی فلوار در ارگانیسم انسان در استخوان ها و در مخصوص در دندان ها زیاد چقدر بشمون دادن
زیاد می شه مقدارش خواب.
زیاد جمع می شود به اونجا و باعث پیدایش فلواروز می شود. یعنی اگر که تکلیف فلواروز داشته باشند با کودکان با جای اینکه استعمال آب آبی که زیاد مقدار فلواروز دارد اول او را سنجش کردن در کورامین آب در آب مقدار فلوار در آب سنجش کردن در کور، اگر که او زیاد باشد پس از اون با جای استعمال آب یعنی جوس شیر میوه ترکاری استفاده برند و از دواها دواهایی که مقدار کلسی زیاد باشد گلیسرافاسفات کلسی لاکتات کلسی و بجای کرم دندانی که فلور داشته باشد کرم دندانی با داشتن گلیسرافاسفات کلسی استفاده برده شد،
یعنی کرم دندانی که باز فلوری نداشته باشه از او استفاده کنه.
خواهش میکنم گلیسرافاسفات کلسی
بله خواهش میکنم از دکتر صاحب حکیم پور هم که در این مورد یکم توضیح بدن به مردم که مثلا در افغانستان همی امکانات ممکن است وقدر زیاد نباشه که یک کسی مقدار آل مسئله آب نوشیدنی پاک در افغانستان مطرح است مردم ندارن و قدر چی رسه به ای که مقدار منرال ها را دو ببینن که چقدر است و چه قسم است. یک توصیه عملی که قابل ازی باشه که مردم او را عملی بتانن بگوین.
بله بسیار خوب. در رابطه با این سوال خدمتتان عرض بکنیم که اگر موضوع مشکل فقدان یا ازدیاد فلور مطرح میشد، این چون موضوع اکثرا از طریق آب آشامیدنی ای جذب میشه، این قسم امراض به شکل کتلوی در یک محیط دیده میشه که بیشتر در این موضوعات اگر مشکلاتی که در رابطه پیدا میشد، نیاز اساسی و بیرون رفت از این باید تثبیت کلور در آب آشامیدنی است که ما باید که آب آشامیدنی چاهایی که در مناطقی که از او استفاده میکنن، ما باید مقدار فلور در او تثبیت بکنیم که به چی اندازه است. در صورتی که مقدار فلور در آب از حد نرمال بالاتر شد، بالاخره در رابطه تصمیم گرفته به این خواهد شد که از آب استفاده خواهد شد که در رو مقدار فلور کم باشه.
یعنی شما میگین که ببخشین، یعنی شما ایره میگین که این کار فامیل ها نیست بلکه این کار به سطح صحت عامه است، یعنی مسئولین صحت عامه دیگه باید
به صحت عامه است. بله،
یعنی این کار یک نفر نیست که بله
یقینا شما درست گرفتید مطلب. این کار به سطح صحت عامه است که آب باید مقدار فلور در آب باید تثبیت بکنن. یکی در صورت که مقدار فلور در آب کم باشه، قسمی که سایه گرفته شده در افغانستان با یک فیصدی بسیار کم، گفته میتونم که مقدار فلور در آب کم بوده نسبت به حد نرمال.
خب
و هم در بعض مناطق که اکثرا این مشکلات یا دیفکت های دندانی که
ولی دکتر سه مولوده جان بیشتر سر موضوع ازدیاد فلور هم صحبت میکردن، یعنی میتونه که مقدار فلورین در آب کم باشه و یا هم زیاد باشه که هر دو حالتش شما باید
یک دکتر ای در هر ساعت در محیط فرق میکند. خب. ما گفته نمیتونیم